معرفی تکنولوژی های جدید در نمایشگاه تک کرنچ برلین، آشنایی با ربات هوشمند زراعتی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. دستگاه هوشمند جدیدی که نابینایان را کمک می‌کند و عینک‌هایی که نور شبه آفتاب را در تاریکی بر چشمان کاربر می‌تاباند و احساس یک روز روشن را به او می‌دهد، از جمله وسایل بی‌شمار جدیدی است که در نمایشگاه تکنولوژی تک کرنچ به نمایش گذاشته شد که سالانه در شهر برلین آلمان برگزار می‌شود. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
دستگاه‌های پوشیدنی را که این دو مرد به چشم دارند طوری به نظر می‌رسد که برای کدام فیلم ساینسی تخیلی طراحی شده است، اما اینها تأکید می‌کنند که این وسایل امروز آماده استفاده می‌باشد. این عینک‌ها را شرکت پاکت سکای مستقر در استرالیا ساخته است و ادعا می‌کند که کاربر با پوشیدن آن طوری احساس خواهد کرد که آسمان روز روشن را می‌بیند. این دستگاه همانند چراغ درمانی با قرار دادن نور شبیه آفتاب بر چشم شما کار می‌کند. روشنی آن مانند روشنی نور آفتاب در جریان روز است و به گفته این شرکت با پوشیدن آن سطح تولید هورمون ملاتونین در بدن و در روزهایی که هوا تاریک است افزایش می‌یابد. با استفاده از این عینک ها مردم در روزهای تاریک فصل زمستان خود را پر انرژی احساس می کنند. جای تعجب نیست که این شرکت در نظر دارد این عینک ها را برای بار نخست در کشورهای اسکاندیناوی عرضه کند و پس از آن در کشورهای دیگر اروپایی نیز عرضه خواهد شد. این عینک ها در سال 2019 با بازار خواهد آمد و قیمت آن 169 یورو خواهد بود.
ما یک تکنیک موجود و معمول را فرا گرفته و به طریقه مناسب و هوشمندانه طراحی کردیم. به همین دلیل شما می توانید از آن استفاده کنید و می تواند با مشکلات روانی کمک کند که به دلیل هوای تاریک به میان می آید. همچنان برای مقابله با تأثیر تغییر وقت پس از سفر نیز از آن می توان استفاده کرد. افرادی که از سوی شب کار می کنند نیز با استفاده از آن می توانند توازن روز و شب را بهتر سازند.
در گوشه دیگری نمایشگاه شرکت موسوم به iServe کمره کوچک را معرفی کرده است که در کنار عینک نصب می شود. این کمره با استفاده از الگوریتم جلوی کاربر را می بیند و به او توسط آواز اطلاع می دهد که راست یا چپ برود و یا فرمان می دهد که توقف کند. شرکت iServe در نظر دارد که این کمره را سال آینده با بازار عرضه کند و تا حال قیمت آن تعیین نشده است.
کاریان شبیه موترهای خودران است، اما در مقیاس کوچک. بنان می تواند وسیله کمکی برای افراد نابینا باشد.
در بخش دیگری این نمایشگاه وی آر جینرز شرکت مستقر در پراگ عینک واقعیت مجازی را به نمایش گذاشته است که قابلیت نمایش تصاویر را با کیفیت 5K دارد، با صدا کنترل می شود و مجهز با سنسرهای اشاره دست است. این عینک های واقعیت مجازی می تواند دست کاربر را ببیند و او را قادر می سازد تا بدون به کار بردن وسیله دیگر فقط با حرکات دستان خود از ویژگی های مختلف آن استفاده کند.
تصاویر سه‌بعدی برای انسان ها طبیعی تر است و انسان در محیط سه‌بعدی طبیعی عمل می کند. یعنی شما کارهای را با دست و صدای خود انجام می دهید و همین روش در تکنولوژی واقعیت مجازی نیز طبیعی تر است.
این عینک واقعیت مجازی 5000 یورو قیمت دارد و از قبل از سوی شرکت‌های موترسازی برای آموزش کارگران تازه کار و انجینران ماشین‌آلات تولید موتر به کار برده می‌شود. اما شرکت وی آر جنرز آرزو دارد که آن را با قیمت ارزان و برای کاربران عادی به بازار عرضه کند. در گوشه دیگر این نمایشگاه استیگو شرکت استونیایی یک اسکوتر را به نمایش گذاشته است که قاط می شود. این اسکوتر با سرعت اعظمی 25 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و با یک بار چارج مسافت 40 کیلومتر را طی می کند. وزن آن 14 کیلوگرم است و تقریبا در 2 ثانیه قاط می شود.
با آسانی می توانید آن را باز کرده برانید و دوباره قاطش کنید و به یک بار عرابه‌دار تبدیل می شود. بنابراین می توانید در هر جا، یعنی در قهوه خانه، دفتر و یا آپارتمان کوچک آن را نگه دارید.
نمایشگاه تک کرانچ دیسرپت از سوی تک کرانچ وبسایت تکنولوژی مستقر در شهر سان فرانسیسکو برگزار می شود. این شرکت سالانه نمایشگاه های زیاد را در نقاط مختلف جهان مانند لندن، نایروبی و لاگوس برگزار می کند.
یو بریتانیوی شرکت د کرنې لپاره داسې یو روبات ازمایي چې له مصنوعي ذکاوت، جی پی ایس او د زیرک تلیفون له ټکنالوژۍ څخه په کروندو کې د هرزه ګیاو او حشراتو د کشفولو لپاره کار اخلي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د زراعتي توکو د بیې ټیټېدو او چاپیریال ته زیان نه رسولو بزګر جیمی بټلر دې ته اړ کړ چې خپلې 450 ایکړ ځمکې ته د انګلستان د همشایر په سیمه کې نوی کارګر پیدا کړي. دا غنوی کارګر به د بټلر د غنمو کروندې د وښو او حشراتو له زیان څخه وساتي او باید داسې کارګر وي چې ستړی نشي او دمه ونه نیسي. دغه کارګر د څلورو ټیرو لرونکی روبات دی چې ټام نومیږي. دغه روبات د جی پی ایس، مصنوعي ذکاوت او د زیرک تلیفون د ټکنالوژۍ پر مټ په ډیجیټلي بڼې د کروندې نقشه جوړوي. د ټام روبات جوړونکی شرکت د هغو کوچنیو شرکتونو څخه دی چې غواړي د زراعت د سکتور د تولید بڼه د ټکنالوژۍ پر مټ بدله کړي، ځکه دغه سکتور د نړۍ د نفوس د زیاتېدو او د اقلیم د بدلون له امله له اقتصادي فشار سره مخامخ دی. دې روباتونه لا تر اوسه د ازموینې په مرحله کې دي، خو د دې څرګندونه کوي چې په راتلونکي کې به په کروندو او کلیوالو سیمو کې اتومات ټکنالوژۍ زیاتې شي.
کوم کارونه چې موږ کولی شو خلک یې نشي کوی. د بزګر دپاره په فزیکي توګه امکان نه لري چې لاړ شي او هر یو بوټی وګوري او غم یې وخوري. دا کار یوازې هغه وخت امکان لري چې یو نستړی کیدونکی روبات ولرو چې د مصنوعي ذکاوت پر مټ په پوره دقت سره هر بوټی وګوري.
په راتلونکي کال کې به دغه بریتانوي شرکت دوه نور روباتونه چې د مصنوعي ذکاوت په سیستم باندې به کنټرولي کې امتحان کړي. دغه روباتونه د ټام له روبات سره په ګډه کار کوي او په کروندو کې تخم شیندي، سره ورکوي او هرزه واښه له کروندې څخه لرې کوي. دغه روباتونه ډاک او هیري نومیږي. د ډاک روبات پر دې پر ځای چې سره په ټولو بوټو باندې وپاشي، یوازې د ریښو نږدې خاورې ته انتقالوي او د بیکاره بوټو د له منځه وړلو لپاره په لیزر باندې دغه بوټي سپرې کوي. د هرې روبات تخم په ټاکلي عمق او ترتیب سره له خاورو لاندې کوي. په دې توګه نور د تراکتور لخوا د ځمکې قلبه کولو ته ضرورت له منځه ځي. هدف دا دی چې د سرې او حشره وژونکو کیمیاوي موادو کارونه ډېره کمه کړل شي چې د بزګرو مصرف کم او ګټه زیاته شي. په دې توګه نه یوازې له بزګرو سره له اقتصادي پلوه مرسته کیږي، بلکې له بلې خوا چاپیریال ته هم له کرنې څخه متوجه زیان کمیږي. سکات رابینسن وایي د روباتونو بله ګټه یې دا ده چې سپک دي او د تراکتورونو په شان ځمکه ډېره نه کلکوي. د ټام روبات د بټلر په کرونده کې ګرځي او د لوړ کیفیت لرونکي په سلهاوو زره عکسونه اخلي. دغه عکسونه بیا د ویلما په نامه د مصنوعي ذکاوت سیستم ته ورکول کیږي. دغه سیستم داسې عیار شوی چې د غنمو او هرزه ګیاو فرق کولی شي.
Most technologies we're using have been established.
The ډیرو ټکنالوژي چې موږ اوس ګټه اخلو په نور برخو کې خنه تجارت ورکړي، خو د زراعت برخه د ټکنالوژي نه تر اوسه مناسبه ګټه نه ده اخیستي. فیسبوک د مصنوعي ذکاوت نه د فیسبوک څخه د ښې ګټې اخیستنې په خاطر ګټه اخلي، خو د غنمو د کارولو لپاره چې د دنیا خلکو ته ډوډۍ برابروي ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې.
په هغه بازګرو د اقتصادي فشار د کمولو لپاره چې د زراعتي تجهیزاتو اخیستو ته زړه نازړه وي، د سمال روبات شرکت په پام کې لري چې خپل خدمات ور باندې د میاشتنۍ سهمې په بڼې وپلوري او د یو هکتار ځمکې لپاره له بازګرو څخه په کال کې 600 انګلیسي پاونډه واخلي.
روبات وی یا تراکتور یوازې د ځمکې لپاره یو وسیله ده. دا یو متفاوته وسیله ده، خو په واقعي علت نه پوهیږم چې ولې بیرته پخوانی وخت ته، یعنی زما د نیکه وختونو ته ورګرځو، ځکه پخوا هم ماشینونه کم و. زه فکر کوم په ځینو برخو کې موږ بیرته په ټیټې کچې کرنې ته مخه کوو چې ګټه وکړو.
په تجارتي بڼې د دغو روباتونو خرڅولو ته لا کلونه وخت پاتې دی، خو په 2021 کال کې به په لویه کچه ازمویل پیل شي. له خپله چلیدونکو تراکتورونو او د غواوو د لوشلو له روباتیکو ماشینونو څخه له څو کلونو راهیسې ګټه اخیستل کیږي، او په دې وروستیو کې د کروندو د څارنې لپاره له ډرون څخه ګټه اخیستل هم پیل شوي دي.
د دسمبر د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د امریکا د جورجیا د ایالت د اتلانتا د هوایي ډګر نړیوال ترمینل په بشپړ بایومیټریک ترمینل بدل شو. په دغه ترمینل کې د مسافرو د هویت معلومولو لپاره د څیرې د پیژندنې له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د دسمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې د اټلانټا د هوایي ډګر په نړیوال ترمینل کې د بایومیټریک سیستم کارول پیل شول. د ډلتا هوایي شرکت اوس د خپلو مسافرو د اسنادو د پروسس کولو لپاره د څیرې د پیژندنې د ټکنالوژۍ نه کار اخلي. هغه مسافر چې د نړۍ بیلابیلو برخو ته سفر کوي، چارواکو ته د تایرې د ټکټونو او د هویت د پیژندنې د نورو اسنادو د خودلو پر ځای کمرې د خپل مخ خي او هر څه یې پروسس کیږي.
So this is facial biometrics.
دا د چیرې د پیژندنې بایومیټریک سیستم دی. د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې ریاست په ډیټابیس کې د پاسپورتونو عکسونه ثبت دي. موږ هم دا عکسونه ستاسو له اصلي چیرې سره مقایسه کوو. د هر پرواز لپاره هم دا کار کوو. د پاسپورت معلومات کوم تفاوت نه لري. یوازې ډیټابیس د چیرې د پیژندنې له ټکنالوژي ګټه اخلي.
So the picture that comes
کومکس چې له هوایي شرکت څخه د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې ریاست ډیټابیس ترازی ستاسو د پاسپورت یا ویزې عکسونو سره چې زمونږ سره موجود دي مقایسه کیږي. که مسافر د امریکا تبعوي او عکس د پاسپورت لاکسر یو شی وي، نو عکس اتومات حذف کیږي او موږ یې ساتلو ته ضرورت نه لرو، ځکه لمونږ سره د پاسپورت عکس وي. او که چیرې مسافر خارجي تبعوي، نو عکس مو د ایډنټ په نامه یو سیستم ته ځي او هلته زه فکر کوم تر 15 کلونو پورې ساتل کیږي.
دغه پروژه د دلتا د هوایي شرکت او د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې د ریاست په ګډه همکاري عملی شوه.
It's thrilling that Atlanta Hartsfield Jackson has been selected.
زه خوشالم چې د اټلانټا په هوایي ډګر کې دغه سیستم د دلتا له هوایي شرکت سره په همکاري کې نصبېږي. په دغه ټکنالوژي سره به زموږ په هوایي ډګر کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر بیروبار لرونکي هوایي ډګر دی، د مسافرو د اسنادو د پروسس مرحله چټکه شي.
ډیر شمېر مسافرو د بایومیټریک د تجربه کول وروسته وویل چې دغه سیستم چټک او خوندي دی.
با حال نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه اجرا جان نوری را در این بخش با خود داریم. سلام اجرا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. واسه چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی که هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب بعد جهان تکنولوژی در این هفته، در هفته درون در هلند انواع درون های جدید معرفی شدند که شامل درون بررسی خسارات از بابت مصیبت های طبیعی و درون هایی که از شهرها با زاویه پهن عکس برداری میکنند معرفی شدند. صنعت درون اخیراً رشد بسابقه نموده است. شرکت های بزرگ تولید طیاره های ایربس و بوئینگ نیز برای ساختن درون های خودکار یا اتومات سرگرم تکمیل پروژه های جدید هستند که شامل موتورهای پرواز کننده نیز می شوند. شرکت تولید ایربس شهری مستقر در شهر تولوس نو وسایل نقلی آینده را ساخته است. هدف از طراحی این تولیدات به شمول درون های خودکار که می تواند 4 نفر همزمان از یک نقطه به جای دیگر منتقل نمایند می باشد. این وسایل نقلی در طرفداری از محیط زیست و ماشین های بدون صدا ساخته شدند. شرکت ایربس معتقد است که با استفاده از درون و موتورهای خودکار برقی بر فراز آسمان ها از تولید ناسالم کربن دای اکساید جلوگیری خواهد شد. قرار است ایربس شهری سال آینده پروازهای خود را در هلند آغاز کند. باز هم گزارش جالب دیگر از هلند. مسابقه جهانی درون ها در حاشیه هفته درون ها در هلند برگزار شد. در این مسابقه انواع درون های خودکار با کمک پیلوت ها به رقابت پرداختند. افراد درون های مختلف را از کشورهای مختلف در رقابت آورده بودند. در مسابقات نهایی 4 درون تیزرفتار با کمک گزینه عینک های واقعیت مجازی با هم رقابت کردند. مسابقات درون در زون مصون برای پرواز درون ها انجام شد. بنیانگذار مسابقات درون جهانی در این مسابقات گفت بازیکنان باید در کمتر از نیم ثانیه تصاویر سه بودی را در مغز خود باید قبول کنند و به بازی ادامه دهند. تا کنون حدود 25 مسابقه جالب درون طی 2 سال در کشورهای مختلف جهان برگزار شده است. برای تماشای مسابقات درون تماشاگران نیز عینک های واقعیت مجازی نیاز داشتند. در گزارش دیگر در مورد استفاده تکنولوژی برای حفظ محیط زیست، درون‌ها انواع زرافه‌هایی را که نسل آنها در حالت انقراض قرار گرفتند پیدا نموده است. این زرافه‌ها برای نجات از دست شکارچیان در سراسر آفریقا به طور پراگنده زندگی می‌کنند. قرار گزارش‌های جدید حدود 2000 زرافه نوع کردوفان در آفریقا باقی مانده است. اما تصاویر درون برای طرفداران حقوق حیوانات کمک می‌کند تا از این نسل زرافه‌ها حفاظت کنند. گروه‌های طرفدار حفظ محیط زیست از انواع درون‌های خاص با کامره‌های شایع‌آفتاب استفاده نموده و معلومات در مورد نسل حیوانات در حال انقراض جمع‌آوری می‌کنند که به طور معمولی با رفتن به نقاط مختلف زمین امکان پذیر نیست. تکنولوژی درون می‌تواند از شکار غیر قانونی و نابود شدن نسل حیوانات نادر همچون زرافه‌ها جلوگیری کند. و در خبر جالب از چین، یکی از شرکت‌های خبرگزاری چینی خبرنگار کامپیوتری با گزینه هوش مصنوعی را معرفی کرده است. پایگاه خبرگزاری زینوا برای نشر اخبار از خبرنگار با هوش مصنوعی استفاده کرده که برای نطاقان معمولی استفاده از تکنولوژی آنقدر جالب نیست. یکی از شرکت‌های چینی این نطاقان را با هوش مصنوعی در ظرف 3 ماه طراحی کرده است. نوع جدید وسیله گلنده تلفن یا پاد به نام پیفو ساخته شده که با نگه داشتن تلفن و هماهنگی با اپلیکیشن از روی گلنده بیشتر برای عکس‌برداری با زاویه 360 درجه ساخته شده. پیفو حرکات شخص توسط کمره تلفن دنبال میکنه و عکس‌ها را به سیستمی که در آن هماهنگ شده با وقفه و یا بدون وقفه و عکس‌های چندانه‌ای و غیره میگیره. قیمت ای پاد یا گلنده تلفن حدود $100 است و از اواسط سال آینده برای علاقه‌مندان عرضه میشه. کیت زون اسم اپلیکیشن مجانی در مغازه گوگل برای تلفن و سیستم عامل اندروید است که برای خانواده ها در قسمت محدود ساختن زمان استفاده از گیم و اینترنت کمک میکنه. در اپلیکیشن با معلومات خاص که به طور خودکار از شما پرسیده میشه از ادامه فعالیت کودک در تلفن یا تبلت خودداری میشه. اگر کودک یوتیوب میبینه، مادر یا پدر میتونه که مدت زمان تماشای یوتیوب از طریق اپلیکیشن مشخص نمایند تا کودک خسته نشه. یکی از گیم هایی که در ماه نوامبر به مغازه گوگل یا بر سیستم عامل اندروید اضافه شده به نام اسپیس جمپ است. این اپلیکیشن که بیشتر ذهنی است برای افراد فرصت حضور میده تا با گرافیک خاص در سطح فضایی حرکت کنند و از موانع بگذرند. اپلیکیشن اسپیس جمپ به طور مجانی قابل دانلود یا نصب برای تلفن های هوشمند و تابلت ها میباشد. در میان اپلیکیشن های مفید برای صحت در مغازه اپل با سیستم عامل iOS اپلیکیشن سنور لب برای افرادی که مشکل خور زدن دارن کمک میکنه تا صدای خور زدن خود را موقع خواب در اپلیکیشن ضبط کنند. بعد از طریق اپلیکیشن صحت معلومات به دکتر فرستاده میشه و هرگاه مشکل جدی شخص تهدید کنه اپلیکیشن در قسمت تداوی خور زدن و کم کردن صدای از او کمک میکنه و معلومات بیشتر برای پیشگیری از خور زدن نیز این گنجانیده. یکی از وبسایت‌های جالب برای کسایی که علاقه‌مند هستند در مورد عکس گرفتن تلفن‌های آیفون معلومات بیشتر به دست بیارند، صفحه مکتب عکاسی آیفون معلومات جالب استفاده از گزینه‌های مختلف عکاسی با کامری آیفون با جزئیات از او در ویدیوهای کوتاه معرفی کرده. کاربرا با دنبال نمودن راهنمای خاص می‌توانند که با تلفن آیفون عکس‌های خوب‌تر بگیرند. کیترون نوع جدید کیبورد کامپیوتر است که به شکل بدون سیم، سبک و بسیار نازک ساخته شده. این کیبورد وزن کم داره و با سرعت بالا کار میکنه. چراغ‌های کیبورد نیز جالب طراحی شده و برای کسایی که مشکل دست دردی دارن کیبورد دست خسته نمی‌سازد و برای شخص برای نشستن درست استفاده کیبورد نیز کمک میکنه. قیمت از او حدود $70 است و قرار است از ماه آینده به بازار عرضه شود. عینکی که چشم خسته نمی‌کنه به نام بارنر توسط یک شرکت اسپانیایی طراحی شده. این عینک‌ها با دیزاین‌های اصلی و جالب و شیشه که چشم از نور صفحه کامپیوتر مراقبت می‌کنه ساخته شده. برای کسایی که ساعت‌ها در برابر کامپیوتر یا لپ‌تاپ می‌نشینند، این عینک‌ها می‌تونه کمک بسازی کنه. قیمت از حدود $50 است و در ماه فوریه به علاقه‌مندان فرستاده می‌شه. گیم پرطرفدار سوپر ماریو ورژن جدید گیم سوپر ماریو پارتی را در نینتندو سوئچ و سایر وسایل بازی‌های گیم‌ها معرفی کرده. این گیم که با گرافیک جالب ساخته شده برای کاربر تجربه جدید بازی گیم ها رو میده. در این گیم تا 4 بازیکن میتونن همزمان بازی کنن.
با امریکا که دیر خلق هغه خوراکی مواد پخوی چه په طبیعی ډول کرل شوی وي. خو په ښارونو کې ډیر وختونه خلق تازه خوراکي توکو او سبو ته لاسرسی نه لري. د ایرن آکس په نامه یو شرکت واړی د روباتونو پر مټ په ښارونو کې په طبیعي توګه کرل شویو خوراکي توکو ته لاسرسی اسانه کړي. نو تفصیل په ریپورت کې.
دا په کالیفورنیا کې د آیرن اکس شرکت روباتیک لاس دی چې د زراعت لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه روباتیک لاس د مصنوعي ذکاوت پر مټ له دغو بوټو نظارت او پالنه کوي.
د آیرن اکس په شرکت کې موږ په لومړي ځل د زراعت لپاره یو روباتیک فارم جوړ کړ، په دې معنی چې موږ د مصنوعي ذکاوت پر مټ له دغه لاس څخه د زراعتي بوټو د کرنې لپاره ګټه اخلو.
دغه روبوت انګس نومیږي چې کار یې له یوې برخې څخه بلې ته د بوټو انتقال ولدي.
موږ یو ګرځنده روبوت لرو چې انګس نومیږي چې مصنوعي کرونده روباتیک لاس ته نږدې رالېږدوي. له هغه وروسته روباتیک لاس د کمپیوټري لید پر مټ د بوټو موقعیت معلوموي او که پاخ شوی نو حاصل راټولوي.
د آیرن اکس شرکت انجینران وایي بوټي اول په کوچنیو کروندو کې کرل کیږي، کله چې لږ وده وکړي نو نورې فضا ته ضرورت پیدا کوي چې بلې کروندې ته د وړلو لپاره روباتیکو سیستمونو ته اړتیا پیدا کیږي.
موږ کاو او نور سابه ډېر نږدې سره کرو، کله چې وده وکړي اندازه کوي او ترمنځ یو څه فاصله زیاتوو. نور شرکتونه هم دغه کار کوي چې تکراری او ستړی کېدونکی کار دی. زموږ روباټونه هر ورځ له ستړیا پرته کوي.
د آیرن اکس شرکت غواړي چې د امریکا په خاري سیمو کې په اسانۍ سره ساتل کېدونکو روباتیکو کروندو ته پراختیا ورکړي.
د اوس لپاره مو تمرکز له نورو شرکتونو سره په تجارت کولو دی. غواړو خپل تولیدات په سیمه ایزو رستورانونو وپلورو. د نورو پراختیا په صورت کې غواړو له لویو ښارونو بهر هم له کلیوالو سره د مرستې په خاطر دغه ډول کروندې جوړې کړو.
دغه کروندې ته ورته مخکې نورې کروندې هم امتحان شوي او جوړونکو بیرته ورڅخه لاس اخیستی. خو د آیرن اکس شرکت چارواکي هیله مند دي چې د دوی کار به بریالی شي.
افزایش محبوبیت و فروش موترهای جیپ مانند در جهان، امسال اکثر شرکت‌های موترسازی در نمایشگاه شهر لس آنجلس موترهای جدید مختلف جیپ مانند را معرفی کردند. شرکت‌هایی که به طور مشخص در بخش تولید موترهای جیپ مانند کوچک فعالیت می‌کنند، در تلاشند تا با افزودن تکنولوژی‌های جدید و سیستم‌های محافظتی کیفیت استفاده از این موترها را بلند ببرند. شرح بیشتر در این گزارش.
نمایشگاه سالانه موتر شهر لس آنجلس یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در نوع خود است. امسال در حدود 1000 مدل موتر جدید و مجهز با تکنولوژی‌های پیشرفته اینجا به نمایش گذاشته شد. بعضی از موترهای جدید در داخل چشم مجازی دارند و متوجه می‌باشد که راننده اشتباهاً کودک و یا حیوان خانگی را در داخل موتر فراموش نکند. موترهای دیگر مجهز با سیستم‌هایی است که سرک را اسکن می‌کند و در صورت مقابل شدن تایر با ناهمواری روی جاده، سسپنشن یا سیستم توازن موتر را تنظیم می کند. شرکت هیوندای یک مدل جدید موتر جیپ مانند 8 نفره را در نمایشگاه شهر لس آنجلس معرفی کرد. این موتر پالیسید نام دارد و مجهز با سیستم ارزیابی چوکی های عقبی است و اگر راننده کودک و یا حیوان خانگی را در چوکی عقبی فراموش کند و از موتر بیرون شود، هارن موتر به صدا می آید و همچنان پیام را در گوشی هوشمند خود دریافت می کند.
ما در غرفه هیوندای هستیم و این شرکت پالاساید موتر 8 نفره جیپ مانند را معرفی کرده است. به نظر من بازار موترهای جیپ مانند گرم است و همه تولید موترهای دیگر را کاهش داده و به تولید موترهای جیپ مانند رو آوردند.
بخش موترهای لوکس شرکت فولکس واگن یعنی اودی در این نمایشگاه موتر آزمایشی ایترون جی تی کاملا برقی را معرفی کرد. آقای موزیو میگوید که در نمایشگاه لس آنجلس شمار موترهایی که آماده به تولید باشد کم است. او میگوید که شرکت‌های موترسازی در جریان سال به طور انفرادی موترهای جدید را معرفی می‌کنند و از این رو نمایشگاه‌ها می‌خواهند که هدف موجودیت خود را دوباره تعریف کنند.
But I do think that they're trying to rebrand themselves. فکر نمی کنم که مقصد اصلی خود را تغییر دهند. نمایشگاه های موتر در حال تبدیل شدن به سمپوزیوم هایی است که در آن مردم نظریه های خود را در رابطه با آینده موترها و ترانسپورت به صورت کل به اشتراک خواهند گذاشت.
این نمایشگاه برای 10 روز از 30 نوامبر تا 9 دسامبر برای بازدید کنندگان باز می باشد.
د برقی موټرو د جوړولو په سلګونو شرکتونه په چین کې د موټرو د موقعیت په اړه د دغه هیواد حکومت ته معلومات ورکوي. دې خبرې په چین کې چې د نړۍ د موټرو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د موټرو د خواندانو ترمنځ د خصوصي معلوماتو او محرمیت په اړه اندېښنې راپارولې دي. نو تفصیل ریپورت.
کله چې شان جون هوا د تسلا ماډل ایکس سپین موټر واخیست، په هیده چې یو چټک او ښکلی موټر دی، خو په څه باندې چې نه پوهیده هغه دا و چې د تسلا شرکت په دوامداره توګه د هغه د موټر د دقیق موقعیت په اړه د چین حکومت ته معلومات ورکوي.
زه نه پوهیږم، فکر نه کوم چې رښتیا وي. خای د تسلا شرکت سره زما معلومات وي، خو ولې دا معلومات حکومت ته ورکوي؟ زما محرمیت او موقعیت ټول ثبتېږي. دا سیده لکه زه چې د تسلا په اپلیکیشن باندې د خپل زوی موقعیت معلومولای شم چې څه کوي.
خو یوازې د تسلا شرکت دغه کار نه کوي. د چین حکومت په چین کې د برقي موټرو د تولید له ټولو شرکتونو غوښتي چې د خپلو موټرو د موقعیت په اړه دوی ته په دوامداره توګه دقیق معلومات ورکړي. د شرکتونو لخوا د دغو معلوماتو ورکول د چین حکومت ته د خپلو اتباعو د څارنې لپاره یو بل وسیله هم زیاتوي. د موټرو د تولید له 200 څخه زیات شرکتونه د موټرو د موقعیت او نور معلومات د څارنې هغو مرکزونو ته استوي چې د حکومت لخوا ملاتړ کیږي. په شانګهای کې د برقي موټرو د عامه اطلاعاتو د راټولونې، څارنې او چننې په مرکز کې د یو دیوال په اندازه لوی کیښې باندې د کوچنیو ټکو په شان د هر موټر موقعیت ښودل کیږي. په دغې کیښې باندې په شانګهای کې د 202,000 موټرو معلومات ښودل کیږي چې ډېرې مسافر وړونکي موټر دي. په 2018 کال کې د اخیستل شوې احصایې له مخې په چین کې هر برقي موټر له خپل سنسر څخه جوړونکي شرکت ته معلومات استوي، چې شرکت یې بیا په شانګهای کې د دغه مرکز په شان مرکزونو ته استوي. د دغه مرکز مرستیال دینګ جن هو وای له ترلاسه شویو معلوماتو څخه د چلوونکو د مسؤلیت او څارنې لپاره ګټه اخیستل کیږي.
کله چې موټر خرڅ شي، د موټر جوړونکي شرکت د موټر د هویت شمیره یا وین نمبر زموږ سیستم ته رالیږي، چې په عین وخت کې د موټر ټول معلومات ورسره زموږ سیستم ته راځي. د موټر د هویت شمیرې په درلودلو سره موږ د موټر سرعت، د موټر دقیق موقعیت او د بیټرۍ د ولتاژ په هکله معلومات ترلاسه کوو.
که څه هم د چین پولیس کولی شي چې له مرکز څخه د رسمي غوښتنې له مخې د موټر د هویت له شمیرې د چلوونکي شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، خو ښاغلی جن هوار ټینګار کوي چې سیستم یې د حکومت لخوا د اتباعو د څارنې لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې هدف یې د موټر او چلوونکي د خوندیتوب څارل دي. په چین کې د نیسان د شرکت رئیس هوزه مونوز وایي دی د څارنې له سیستم څخه خبر نه دی، خو د موټرو د جوړولو د نورو شرکتونو د چارواکو په شان وایي چې د چین له مقرراتو سره سم له حکومتي چارواکو سره معلومات شریکوي. د موټرو د جوړولو تقریبا ټولو شرکتونو اعلان کړی چې په چین کې د برقي موټرو خرڅلاو زیات کړي. په چین کې د فلکس واګون د شرکت مسؤل وایي دوی له هغو معلوماتو څخه چې یو ځیرک تلیفوني شریکوي ډیر معلومات نه شریکوي.
موږ د موټر په هکله معلومات ورکوو، په موټر کې د ناست کس په هکله معلومات نه ورکوو. په دې توګه د موټر او شخص معلومات دوه جلا جلا موضوعګانې دي.
د جورج بوش د جمهور ریاست په وخت کې د امریکا د کورنی امنیت پخوانی وزیر مایکل چرتوف د معلوماتو دا ډول شریکول د اتباعو د عمومي څارنې یو ډول بولی.
په دې ډول څارنې سره حکومت د خلکو له ورځنیو کړنو خبریږي او دغه کار د عام نظارت په یو ډول بدلیږي. په دې توګه چې تاسو هر کار کوئ ثبتېږي او ستاسو په ژوند او ازادۍ باندې د اغیز درلودلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیدی شي.
د فورد، بی ام ډبلیو او نیو شرکتونو په دې هکله له څه ویلو ډډه وکړه. د تسلا شرکت مشخصو پښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه او د محرمیت د هغې پالیسي یادونه یې وکړه چې موټر اخیستونکي د موټر د اخیستو پر مهال لاسلیک کوي او هلته لیکل شوی وي چې د موټر معلومات د قانون له مخې له نورو ادارو سره شریکېدلی شي، چې د حکومت نوم پکې په صریح ډول نه دی ذکر شوی. د موټرو ډیر مالکین هم خبر نه دي چې معلومات له حکومت سره شریک کیږي. د نهو کسانو سره مرکه وشوه او یوازې یو کس سکه خبر و چې دی پخپله یو برقی انجینیر و.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر میخواییم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما است. مردم کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای امریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید در جریان نشر برنامه نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، بنظر.
360 में पाकिस्तान का आर्मी एक्ट क्या है और इसके जरिए फौजी अदालतों से सिविलियंस को कैसे सजा हो सकती है, बात करेंगे कानूनी और इंसानी हुकूक के माहिरीन से।
I realized कि मुझे कोई जवाब मिलने वाला नहीं है।
کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے منتخب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ جمعے کو لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایت کی کہ استعفوں کے معاملے پر متعلقہ ارکان کو سن کر دوبارہ فیصلہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے سابق اراکین قومی اسمبلی ریاض فتیانہ، شفقت محمود سمیت پی ٹی آئی کے پنجاب سے منتخب ہونے والے 72 اراکین قومی اسمبلی نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ اسپیکر نے ان کا موقف سنے بغیر استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے تھے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے اور کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق پر جوب کوئٹہ میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں وہ محفوظ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں جو لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کریں گے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں لاہور، جہاں عمران خان کو جب سے عدالت سے ضمانت ملی ہے اس کے بعد جب سے وہ اپنی لاہور میں رہائش گاہ پہنچے ہیں اس کے بعد سے وہ تقریباً ایک طرح سے مقید ہیں اپنی رہائش گاہ جسے زمان پارک کہا جاتا ہے اس میں، اور اس کے ارد گرد روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کل خبریں آئی تھیں کہ کچھ دہشت گردوں کو جو وہاں سے بھاگنے میں مبینہ دہشت گردوں کو جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے پنجاب پولیس نے اریسٹ کیا، اور آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، مسلسل اپڈیٹس ہو رہی ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں لاہور میں، ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان ان کے پاس، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے لاہور میں۔ فون کے ذریعے ضیاء ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو ضیاء بتائیے آج کیا اپڈیٹ ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر؟
دیکھیے عاطف، پی ٹی آئی کے چیئرمین کی رہائش گاہ کے اطراف میں جو 3 روز قبل راستے بند کیے گئے تھے وہ آج جمعے کے روز ہی بدستور بند ہے۔ زمان پاک کو آنے والے تمام راستے جو ہیں پولیس نے بیریئر لگا کے بند کیے ہوئے، اور تمام جگہوں پر جو ہے وہ اسی طرح سے پولیس کی نفری موجود ہے۔ صرف زمان پاک کے جو رہائشی افراد ہیں ان کو ان کے شناختی کارڈ یا صحافیوں کو ان کے اداروں کے کارڈ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ زمان پاک کی طرف آنے دیا جاتا ہے۔ آج عمران خان اے ٹی سی میں کورٹ کے لیے پیش ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنے کیس کیسز میں پیش ہوئے، دونوں جگہ سے ان کو ضمانتیں ملی۔ اور جہاں تک عمران خان کے گھر کی بات ہے تو آج جو کمشنر لاہور ڈویژن ہے محمد علی صابرہ کی سربراہی میں ایک 5 رکنی ٹیم، اس میں ڈپٹی کمشنر لاہور رابعہ آئے تھے، اسی طرح ایس ایس پی آپریشن سہیب اور ڈی اے جی آپریشن جو اور ایک اور افسر تھے اڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، یہ لوگ یہاں پر عمران خان کی رہائش گاہ آئے۔ انہوں نے آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں یہ کہا کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ان کی رہائش گاہ کے ارد گرد اندر جو ہے مبینہ طور پہ 40 جو ایسے شرپسند عناصر یا دہشت گرد ہیں جو 9 مئی کو اصلی تنصیبات پر حملے میں ملوث تھے۔ اس سلسلے میں جو مذاکرات ہوئے وہ عمران خان سے براہ راست ملے، انہوں نے عمران خان کو پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے انہیں گھر کے سرچ وارنٹ کی جو ہے وہ تلاشی دی جائے، وہ تلاشی لیں گے۔ یہ جو سرچ وارنٹ تھے یہ محمد علی رندھاوا جو اس ٹیم کی حکومتی ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے، یہ متعلقہ عدالت سے سرچ وارنٹ لے کے آئے تھے۔ آج وہ زمان خان تھے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی، جس کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ دیں گے کہ کیا آیا ان کو اپنے گھر کے سرچ وارنٹ تلاشی دینا یا نہیں دینا۔ لیکن ایک اور بات بھی کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو جو میڈیا کے لوگ ہیں انہیں بھی زمان پاک عمران خان کے رہائش گاہ کے اندر اجازت دی گئی، تاکہ جو بھی سرچ آپریشن ہو میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی میں ہو۔
رائٹ, بہت شکریہ ضیاء, آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس دیں. اور جیسا کہ ضیاء نے بتایا کہ ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت ابھی نیگوشیشنز یا ڈائیلاگ جاری ہے حکومتی ٹیم اور عمران خان کے درمیان, کہ کیا عمران خان حکومتی ٹیم کو مطمئن کر پاتے ہیں کہ ان کے گھر اور اس کے اطراف میں ایسے کوئی عناصر موجود نہیں ہیں, یا وہ یہ اجازت دیتے ہیں کہ ان کے گھر کو سرچ کیا جا سکے. اس بارے میں بھی مزید بات کرنی ہے, اور ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے آج جو ایک بہت ہی انتہائی اہم فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, پی ٹی آئی کے 72 ارکین نیشنل قومی اسمبلی جو کہ پنجاب سے منتخب ہوئے تھے ان کے استعفوں کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کی بہت امپلیکیشنز ہوں گی, خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جس وقت ایک محاذ آرائی چل رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور اگر پی ٹی آئی کے یہ استعفے نامنظور ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان پہنچ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو کیا کچھ ہوگا. اویس توحید ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں. اویس تھینک یو سو مچ. اویس, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس سے تو جو نیشنل اسمبلی کا سٹرکچر ہے اس وقت اس میں تبدیلی آ جائے گی. اپوزیشن ایک مرتبہ پھر سے باقاعدہ پی ٹی آئی کے پاس آ سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر بن جائیں.
تحریک انصاف کی صفوں میں تو ایسے ہی معاملات ہیں. علی ظفر صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بس اب ہم واپس آ گئے, ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. یہی کچھ فاروق حبیب صاحب جو اس وقت منظر عام پر ہیں, ان کو ڈیٹین نہیں کیا گیا ہے, رابطے میں ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی, انہوں نے بھی اسی طرح کا رد عمل دیا ہے. تو ان کی صفوں میں تو بہت زیادہ ایک طرح سے خوشی ہے کہ بس اب ہم اسمبلی واپس جائیں گے. لیکن جو لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے آتے, اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہے, لیکن آپ نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہمیں سنے بغیر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے راجہ پرویز اشرف اسپیکر نے, اور یہ میرا فائی ڈی ہے, تو اب آپ جائیے اسپیکر کے پاس اور پھر فیصلہ ہوئے گا. تو جو اس کے اندر جو رولز ریگولیشن ہے, آرٹیکل 69 ہے جو پاکستان کے آئین کا 69, وہ یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ ایک لائف ٹائم ہوتی ہے, اور وہ اسی کو استحقاق ہے, اور معاملہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں استحقاق ہے, ان کی نیت میں فتور ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب یہ جائیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس اور جائیں گے, ایک بڑا ہنگامہ ہوگا منڈے کے روز. یہ ایک ڈیلیگیشن میں جائیں گے اور کہیں گے یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اب آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیجیے. تو راجہ پرویز اشرف صاحب کیوں کریں گے, کیونکہ فرینڈلی اپوزیشن تو آلریڈی ہے. راجہ ریاض صاحب وہاں پہ جنہوں نے اپنی سوئچ کی ہے لوائلٹیز, وہ وہاں پر ہے. اچھا, پھر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی والے کیوں چاہیں گے. پی ٹی آئی والے دیکھیں, ایک تو ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن عنقریب نہیں ہونے والے, تو وہ اسمبلی میں جائیں گے, اسمبلی میں خوب شور شرابا مچائیں گے. قانون سازیاں جو یہ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ رکاوٹ ڈالیں گے, جو اسمبلی کے فلور پہ اپنا کردار ادا کریں گے, کرنا چاہیں گے. دوسرا یہ چاہیں گے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن جو لیڈر ہے راجہ ریاض, اس کو تبدیل کیا جائے اور پارلیمانی لیڈر جو ہے پی ٹی آئی کا, اس کو بھی جو ہے وہ چینج کیا جائے. تو اسمبلی کے اندر ایک کشمکش دیکھیں گے اور کریں گے. جب راجہ پرویز اشرف یہ کہیں گے, مفروضے کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں جو میری سیاسی بصیرت ہے, کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر یہ کہیں گے دیکھو ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں واپس نہیں کیا, تو ایک سیاسی کشمکش رہے گی اسمبلی کے فلور کے باہر. اسمبلی کے باہر ایک بڑا ایک آپ کو لگے گا کہ اسٹیج ہوئے گا, لیکن بہت سارے لوگ تو نیشنل اسمبلی کے جو ان کے لوگ ہیں وہ ڈیٹینشن کے اندر ہیں, اسد عمر صاحب ہیں اور لوگ ہیں.
اس پہ بھی ہمیں آگے چل کے بات کرنی ہے, اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے. اور آج سوشل میڈیا پر بہت ہی ایک ٹچنگ فوٹیج بھی ہمیں نظر آئی, جس میں شری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جو کہ وکیل بھی ہیں, وہ بالکل شی بروک ان ہر ہاؤس, کہ ان کی والدہ کو جو ہی رہائی ملی ان کو ایک اور کیس میں پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا. اور آج یہ سوال بھی ہوا عدالت کے باہر اٹارنی جنرل سے, تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس از obligated to you know to coordinate with the other police forces of the country, اگر وہ کوئی ایسا وارنٹ لے کر آتی ہیں تو. اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے چونکہ آج ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, اور پاکستان کی حکومت اور فوج نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کو جو بڑے پیمانے پر ہونے والے جلاؤ گھیراؤ کے واقعات تھے اس میں ملوث افراد پر فوجی اور سویلین عدالتوں میں مقدمے چلانے کا اعلان کیا تھا. دوسری طرف انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان میں عام شہریوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانا بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی کنونشن برائے سماجی اور سیاسی حقوق کے آرٹیکل 14 کی توثیق کی ہے. یہ آرٹیکل قانون کے مطابق کسی بھی معاملے پہ مجاز، آزادانہ اور غیر جانبدار عدالت میں مقدمے کو یقینی بنانے سے متعلق ہے. پاکستان کا آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 اور آرمی ایکٹ 1952 کیا ہے اور ان کے تحت مجرموں کو کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں. لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی ایگزامپل بھی دکھائی جائے کہ ہوتا کیا ہے فوجی عدالتوں میں. اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری اور ان کا خاندان منظر عام پر آئے اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوا کے بارے میں ایک تنقیدی خط لکھنے پر ان کے بیٹے کو ایک فوجی عدالت نے 5 برس قید کی سزا دی. میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ اب وہ انصاف کے لیے کہاں جائیں. وائس آف امریکہ کے آصم علی رانا نے اس پر اس وقت ایک رپورٹ تیار کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ وہ رپورٹ آپ کو دوبارہ دکھائیں.
سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملازمت میں توسیع پر تنقیدی خط لکھنے اور اسے دیگر فوجی جرنیلوں کو بھیجنے کے معاملے پر پاکستان فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کے بیٹے حسن عسکری کو 5 برس قید کی سزا پر ان کے اہل خانہ پہلی بار میڈیا پر آئے. اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا.
I had a lot of trust کہ آرمی میری مدد کرے گی اور یہ وہ, تو میں نے پرسنلی ان کو اپروچ کرنا شروع کیا. کوئی پریس میں نہیں گئی, کوئی کچھ نہیں کیا, ان کو جا کے کہا کہ یہ کیا ہے. تو جیسے ہے وہ چیزیں ٹالتے ہیں لوگ جو نیچے اسٹاف ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم ان سے بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے. ایسے کرتے ہوئے ٹائم گزرتا گیا ہے. دین آئی ریئلائز کہ مجھے کوئی جواب ملنے والا نہیں ہے.
جب سزا سنائی گئی تو کوئی چارج شیٹ یا فیصلے کی کاپی نہیں دی گئی. حسن عسکری کی بہن زہرا مہدی نے کہا کہ حسن کے خلاف سادہ کاغذ پر فیصلہ لکھ کر 5 سال کی سزا دی گئی.
اس خط میں اس نے پورے لکھا تھا کہ کیا ملک پہ فیصلے ہوئے گئے ہیں اور ان کے کیا اثرات ہمارے ملک پہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی پڑیں گے اور اس سے کیا ہمارے پاکستان ول ہیو اے ڈاؤن فال. سو ری کنسیڈر, ری چینج, اینڈ اف یو کانسٹنٹلی ڈو دیٹ اٹس بیسٹ یو شوڈ ریزائن. حسن کا ایسے کوئی پولیٹیکلی نہ کسی سے تعلق ہے, نہ کسی انسان سے, نہ کسی آرگنائزیشن, نہ کچھ. وہ بالکل ایک عام آرڈینری سٹیزن ہے.
حسن عسکری پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور ان کا فوج سے کوئی تعلق نہیں, لیکن انہیں فوجی افسران کو آرمی چیف کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. حسن کی وکیل ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ اس بارے میں 3 قانونی فورمز پر رجوع کیا گیا ہے.
3 فورمز پر پینڈنگ ہے اور 2 فورمز تو بالکل مطلب ہے, ایک فورم لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اپنی مرضی کے مالک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ملتان جانا ہوتا ہے کیس کے لیے, اپنی مرضی سے فکس کرتے ہیں اور جب چاہے وہ کیس لگاتے ہیں.
اس کیس کے حوالے سے پاکستان فوج کے ترجمان ادارے کی طرف سے تا حال کوئی جواب نہیں دیا گیا. تاہم ماضی میں اس کیس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ملکی قانون کے مطابق عدالتیں اس کیس کا فیصلہ کریں گی.
جی یہ وہ سٹوری تھی جو اس وقت کی گئی تھی اور اسی پر آج ہمیں مزید بات بھی کرنی ہے. اویس توحید ہمارے ساتھ کنٹرول روم میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جبکہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں ماہین پراچا صاحبہ جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے منسلک ہیں, اور لاہور سے ہی وکیل اور کرمنل لاء امور کے ماہر اسد جمال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اویس سے ہی بات کریں. اویس, آپ نے ملٹری کورٹس کی کاروائیاں کور بھی کی ہیں, تو ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو پہلے بتائیے کہ یہ ملٹری کورٹس کے اندر جب کسی کیس کی سنوائی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کس قسم کی ہوتی ہے یہ کاروائی؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو جب اسکول کالج میں تھے, جب ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء کے دور کے میں سمری کورٹس بنائے, اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر تھے جام ساقی, ان کا عالمی طور پر وہ کیس جو ہے وہ ہیڈ لائنز کے اندر آیا. وہاں پر بینظیر بھٹو صاحب آئے جل ضیاء کے دور میں, ولی خان صاحب آئے, سارے لیڈران آئے, اور وہاں پہ جیل کے اندر اس زمانے میں ہوتے تھے جو ہمارے نوجوان ساتھی ہوتے تھے اسکول کالج کے, وہ بتاتے تھے کہ جب ان کے وہ جاتے تھے اس سمری کورٹس کے اندر تو ایک ماحول عجیب سا ہوتا تھا, خوف طاری ہوتا تھا, اور بہت ساری پرمیشنز کے بعد اندر جاتے تھے ان کے رشتے دار یا لواحقین وغیرہ, لیکن اس کی کوئی آپ کو رپورٹنگ وغیرہ کی اجازت نہیں تھی, صرف وکیل آپ کا آ کے بریف کر دیتا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا, جو میں نے خود اپنی صحافتی کیریئر میں دیکھا, وہ یہ دیکھا کہ جب کراچی کے اندر خون خرابہ ہو رہا تھا, حکیم سعید کا اسیسینیشن ہوا تھا جو اس وقت کے گورنر تھے, اور اس کے بعد گورنر راج نافذ ہوا, نواز شریف صاحب تھے, تو فوجی کورٹس بنے جو بعد میں الیگل قرار دیے گئے سپریم کورٹ سے. تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمیں ملٹری ملیر کینٹ لے کے جایا گیا, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بیرکس تھیں, بیرکس کے اندر بینچز جو ہوتی ہیں, سمپل سا ایک چھوٹا سا کورٹ روم ہوتا ہے, اور بیچ میں جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے جج کے طور پہ, جیک برانچ جو ہوتی ہے آرمی کی, اس کا ایک لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک معاون ہوتا ہے میجر رینک کا عمومی طور پہ, اور اس کے بعد جو ایکیوز ہے اس کو ایک سول لائر کی جو فیسلٹیز ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں کہ جی آپ اپنا لائر کر لیں. اگر ایکیوز مالی طور پہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرووائڈ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرتی ہے کورٹ, اور اس کو کہتے ہیں کہ فرینڈز آف دی ایکیوزڈ. تو وہ دیکھا, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو سزائیں ہیں وہ کالا دور کہلاتا ہے, اور غیر جمہوری دور کے اندر
جب بھی واپس ہم
196 ابھی پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے, لائرز ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے, سیٹ وقار احمد سیٹ صاحب نے 196 جو ہے وہ سزائے کالعدم قرار دی تھی اے پی ایس کے بعد. جب
انکلوڈ کرتے ہیں ماہین صاحبہ کا جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سوری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ہیں. ماہین صاحبہ, سویلینز کے ٹرائلز فوجی عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے, آپ کے نزدیک کیا ایسی وجوہات ہیں کہ یہ اقدامات ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی سویلین اتھارٹی کی موجودگی میں ایسے اقدامات نہیں ہونے چاہیے, کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں ہونے چاہیے
اس کا؟ جی ایک تو ایچ آر سی پی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ یہ کاروائیاں کھلے عام نہیں ہوتی, اور کیونکہ فوجی عدالت کی کاروائیاں اس طرح ہوتی ہیں تو یہ ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ جرم کے اعتراف کے لیے تشدد کیا جا سکتا ہے, ایک تو یہ رسک ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جہاں غیر جنگی جرائم کے لیے فوجی عدالتیں میں مقدمات کے ٹرائل کی اجازت دیتا ہے, تو یہ کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ لوگوں کی نظروں میں قانون کا احترام بڑھانے میں ملٹری کورٹس کا کوئی رول ہوتا ہے. یہ فور دا موسٹ پارٹ ایک جبر کا آلہ ہے جس کا مقصد اختلاف رائے کو دبانا ہے.
حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ان کورٹس کے ذریعے قانون یا انصاف کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بالکل ڈائریکٹلی ان چیزوں پر کام کرتی ہیں, اور خواجہ آصف نے ہماری کالیگ ارم عباسی کو ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا جو ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ان عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے. اسد جمال صاحب, اس صورت میں جب جرم ملٹری کے خلاف ہوا ہے, کیا فوجی عدالت میں ان ہنگاموں میں ملوث افراد کو فیئر ٹرائل مل سکے گا؟
جی نہیں, میری رائے میں تو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ اپنی جو جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ فیئر ٹرائل ہو ہی نہیں سکتے, اور ایکچولی جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے اس سے متعلقہ ہوتے ہیں. سو سویلینز پر تو ان کا اطلاق ویسے ہی ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم 1967 میں پاس کی گئی تھی جس کی بنا پر پہلی مرتبہ سویلینز کو آرمی ایکٹ کے گرفت میں لایا گیا. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان کا آئین بنا اس میں آرٹیکل 8 میں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کا پہلا آرٹیکل ہے, اس میں یہ لکھا گیا کہ آرمی آرم فورسز کے انٹرنل ڈسپلن کے لیے ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی پرفارمنس کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں, جیسے کہ پاکستان آرمی ایکٹ ہے, ان کے اطلاق کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا, یعنی فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کا سکوپ جو ہے اس کو آؤسٹ کر دیا گیا.
یعنی اس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں, کسی بھی معاشرے میں کسی بھی شخص کو جو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے کون سے بنیادی حقوق ہیں ماہین صاحبہ جو کہ ملٹری کورٹس میں کیسز لے جانے کی وجہ سے سلب ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں؟
اس میں جی ایک تو رائٹ ٹو, جو دو بڑے رائٹس ہیں, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ رائٹ ٹو ڈیو پروسیس. ملٹری کورٹس کین ناٹ گارنٹی آئیدر آف دیز, کیونکہ جس میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ کاروائیاں جو کاروائی ہوتی ہے وہ کھلے عام نہیں ہوتی.
جی ماہین صاحب پلیز کنٹینیو. میرا خیال ہے کچھ آڈیو کے مسائل ہیں. آئی گو بیک ٹو اسد صاحب. اسد صاحب یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو تنقید ہے اس میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں جو اپیل کی گنجائش ہے وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ اپیل کی گنجائش کیا ہوتی ہے اس میں, اور پھر یہ جو ڈیلے ہوتا ہے یہ سارا پروسیس, اس سے پہلے کی ایگزامپلز بھی ہم نے دیکھی ہیں, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟
دیکھیں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ آرمی عام پرسنل کے لیے ہی ہوتے ہیں, یعنی پاکستان آرمی کے لیے ہے, نیوی پرسنل کے لیے ہے, ایئر فورس کے پرسنل کے لیے. تو اپیل کا جو حق ہے وہ انٹرنل جو ہائرارکی ہے اس کے اندر رہ کر ہے, اور اس کے ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق کسی سویلین کورٹ کے پاس موجود نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے, بہت اہم پہلو ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے عموماً, کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوگا اس کی جو اپیل ہے اس کی ہائرارکی کے اندر ہی اس کی اپیل سنی جائے گی, اور اس پر چیف آف آرمی سٹاف کا کنٹرول ہوتا ہے. اور اگرچہ بعض کیسز جو ہائی کورٹس تک پہنچے,
جی
مثال کے طور پر 1975 میں بریگیڈیئر ایف پی علی کا کیس جو ہے وہ سنا گیا,
اس میں آئی کوئکلی وانٹ ٹو انکلوڈ اویس چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. اپیل کا حق ہوتا ہے؟
جی بالکل ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں جاتا ہے. سویلین دیکھیں اس پورے اس کو ملٹری کورٹس کی تشکیل کے اعلان کو آپ دیکھیں, ایک اے پی ایس کے آنے کے بعد 2015 کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہیں, اور اس میں جب رضا ربانی صاحب نے آنسو بھی بہائے تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم مجبوری کے تحت کریں. سارا جو اس وقت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ریاستی علامتوں پہ, ریاستی انسٹالیشنز پہ کرنے کے بعد ریاست کس طرح ایکٹ کرتی ہے, اور انہوں نے اے پی ایس کے سانے کے بعد بھی منتخب حکومت کے میں ہی کے دور میں ہی یہ امینڈمنٹس ہوئی تھی اور ملٹری کورٹس بنے تھے اور ان کو اجازت دی گئی تھی. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے, یہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئی ہیں, کرمنل جوڈیشل ریفارم نہیں ہوئی ہیں. جوڈیشری سے بارہا یہ بات ہوئی ہے کہ بھائی یہ ڈیلے ہے, کنوکشن ریٹ نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات اب یہ بات ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور جو کارکنان جن پہ شبہ ہے, جن پہ الزام لگایا ہے, کیا ان کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے؟ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ فیئر ٹرائل ان کو ملے گی نہیں
ملے گا. لیکن عمران خان نے ابھی ایک ریکارڈڈ بیان جو وہ دیتے ہیں اپنی رہائش گاہ سے, اس میں کہا ہے اور وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ لوگ تھے اور یہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں تھے, اور اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اسد صاحب آئی ایم ویری سوری, ہمارے پاس صرف وی ہیو 20 سیکنڈز, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ویل ڈیفینیٹلی کنیکٹ بیک. یہ ایک بہت ہی جامع سبجیکٹ ہے, اس پر بات ہوگی, لیکن آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.